Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د وګي اسمبلی 19 او د سپتمبر 9 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د خوست د زازی میدان ولسوالۍ د سرحدي سیمو خلکو ویلي چې د جګړې له ویرې اکثره خلکو کډې کړې دي. د سیمې دوه اوسیدونکو پرون ناوخته د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان د راکټي بریدونو په پایله کې تر دې دمه لږ تر لږه 8 ولسي خلک سرسري ژوبل شوي او یو طالب اسکر وژل شوی. له څو ورځو د طالب سرحدي ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ په زازی میدان سیمه کې نښتې کیږي. که څه هم چارواکو د شنبې په ورځ د نښتو د درېدو خبر ورکړی و، خو د سیمې ځینو خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې وقفهیي جنګ روان دی. د طالبانو امنیتي او دفاعي چارواکو لا رسمن د زازی میدان د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې له پولې هاخوا هم د دوو پاکستاني پولیساتو ځواکونو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی و. رسنۍ یو راپور ورکړی چې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ نښتې هغه وخت رامنځته شوه چې طالبانو غوښتل دوه پوستې جوړې کړي او پاکستانیو یې مخه ونیوله. ایرانی چارواکو ویلي چې 30 تنه افغان روغتیا پالان د روزنې لپاره ایران ته ورغلي دي. تسنیم خبری آژانس راپور ورکړی چې تمه ده د افغان روغتیا پالان، ډاکټران او نرسان د یوې میاشتې په مخه د بیړنیو مراقبتونو یا ICU په برخه کې روزنه ترلاسه کړي. د بیان لمخې د ایران روغتیا سکتور د طالبان د حکومت په غوښتنه د افغان روغتیا پالانو روزنه ترسره کوي. د افغانستان او نیوزیلند کرکټ ملي ټیمونه نن ټیسټ یا 15 ورځنۍ لوبه پیلوي. دا لوبه د هند په ګریټر نویډا ښار کې کیږي. د افغانستان د ټیم مشري حشمت الله شهیدی کوي چې له څو ورځو راهیسې له ټیم سره یو ځای په ګریټر نویډا کې د نیوزیلند په وړاندې لوبې ته چمتووالی نیولی. شهیدی تر لوبې مخکې خبرو کې ویلي که څه هم په ټیم کې با تجربه لوبغاړی راشد خان او ځینې نور نشته، خو ډاډه دی چې نورو لوبغاړو هم په خپل هیواد کې فرست کلاس یا د لومړۍ درجې اوږدې لوبې کړي او کولای شي چې ښه ثابت شي. افغانستان یې ډېرې ټیسټ لوبې نه دي کړي او په 15 وروستیو کې یې یوازې یوه ګټلې ده. بل ورته بیا ابراهیم زدران د نیوزیلند او سویلي افریقا په وړاندې له سیالیو بهر شوی. د افغانستان کرکټ بورډ پرون یک شنبه لیکلی چې پیلیز توپوهونکی ابراهیم زدران د ټاپ له عمله د نیوزیلند په وړاندې په یوازینۍ ټیسټ لوبه کې نشي لوبېدی. په خبر کې ویل شوي دی چې هغه په تمریناتو کې ټپي شوی دی او د اړوندو ډاکټرانو له لوري د بشپړې درملنې او آرام کولو سپارښتنه ورته شوې. کرکټ بورډ لیکلي ابراهیم زدران د چاپې پښې خنګری د نیوزیلند لوبډلې لپاره د چمتووالي او تمرین په مهال اوښتی دی، چې له امله به یې نوموړی د نیوزیلند په وړاندې د یوازینۍ ټیسټ لوبې او د سویلي افریقا په وړاندې د راتلونکي لوبلړۍ برخه کې نه وي. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په اوکراین کې د سولې د هڅو غوښتنه وکړه. شولز له زی ډی اف رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي اوس وخت دی چې د اوسنیو جنګي حالاتو پر ځای سولې ته د رسیدو په اړه بحث وشي. هغه ویلي دي د او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دواړو په وروستۍ لیدنه کې په یو داسې کانفرنس ټینګار کړی چې روسیا هم پکې ګډون ولري. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر نن د خپلو ارزونو راپور د دغه سازمان د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کوي. راپور کې څه راغلی؟
دغه راپور کې چې یو لمړنۍ بڼه یې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په وب پاڼه کې خپره شوې، طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې په لا زیاتو محدودوونکو اقداماتو تورن شوي دي.
په افغانستان کې د افغاني الاصله بندي امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ وایي طالبانو نوموړی القاعده شبکې ته سپارلی دی. امریکایي چارواکي هم د خپلو بندي زندانیانو وضعیت ته اندېښنه لري.
موږ د هغو امریکایانو محمود رایان او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه ژور اندېښنه لرو چې په افغانستان کې پناهخ نیول شوي.
یو شمېر ښځینه ورزشکارانې وایي کابل کې د دوی د سپورټ ځانګړي ځایونه جوړ شي.
مخکې هم کوم ورزش کوو نارینه سره یو ځای نه و زموږ ځایونه بیرو خو د شته حکومت پر اتک سره په ښځو هر اړخیزه بندیزونه لګېدلي.
دغه راز به واورئ چې طالبانو د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې کمیسیون جوړ کړی خو بزګران بیا بدیل کښت غواړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. 15 بجې او شپږ دقیقې کې دونکو راځو د خبری مجلې د سر راپورته. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر نن خپل راپور د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا ته وړاندې کوي. د دې راپور یو لومړنۍ بڼه د ملګرو ملتونو په پاڼه خپره شوې چې پکې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا ترنګلې بلل شوې او پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه مخ په زیاتېدو بلل شوې. تمه ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او 15 مناسته له نن دوشنبه د سپتمبر 9 پایلې او د اکتوبر تر 13 دوام وکړي. تفصیل له سفی ولاستانګ زیور.
د بشری حقوقو شورا د 15مې غونډې په لومړنۍ ورځ د افغانستان د بشری حقوقو د سرغړونو په وړاندې د حساب کتاب یو لړلیک تر بحث لاندې نیول کیږي چې د ریچارډ بنټ پر راپور کې یادونه شوې. د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر په خپل راپور کې ویلي د افغانستان د بشری حقوقو وضعیت خورا حساس او ترنګلی دی او اقتصادي کمزوري او دغه هیواد خلک لا زیات بې وزله کړي دي. په دغه راپور کې چې یو لومړنۍ بڼه یې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا په ویب پاڼه کې خپره شوې، طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې په لا زیاتو محدودونکو اقداماتو تورن شوي دي. ښاغلی ریچارډ بنټ ویلي په دغه راپور کې د 2023 کال له سپتمبر د 2023 کال تر جولای پورې د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه رڼا اچول شوې. په دغه راپور کې له محرم پرته د ښځو سفري محدودیتونه، د خزینه کارکونکو د معاشونو د کمولو په اړه د طالبانو اقدام او څو نور اقدامات د ښځو په وړاندې د طالبانو د دوامداره سخت دریځو بیلګې یاد شوي. همدارس ویل شوي چې که څه هم طالبان تر ډیره د ستونزو د حل لپاره اقتصادي تګلارې مخته کوي خو بیا هم په افغانستان کې طبیعي پیښو لکه مرګونو سیلونو چې سږکال یې تر یو لکو شلو زره ډیر کسان متاثر کړل دا هیواد له ستونزو سره مخ کړی. افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ د 15مې غونډې تر پیل مخکې انقره، استانبول او دوحې ته سفرونه وکړل او په خبرې د افغانستان د بشری حقوقو په اړه ګټور بحثونه کړي. د ریچارډ بنټ په راپور کې چې تمه ده د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا ته وړاندې شي او پرانا کې د بشری حقوقو کارپوهان او مدافعان بحثونه مخته وړي، یو لړ سپارښتنې او د حساب ورکونې میتودونه هم وړاندې شوي. په دغو تګلارو کې ویل شوي چې باید حساب کتاب د هرې مشخصې قضیې او قرباني محور وي، په دې شرط چې بیا ورسته د غچ اخیستنې ګواښ پیښ نشي. ټینګار شوی چې اوسنۍ شرایطو ته په کتو هر ډول حساب ورکونه باید د جنسیت په اساس وي او د افغانستان د نجونو او ښځو ژوندیو تجربو ته پکې پام وشي. په پای برخه کې هم ټینګار شوی چې د جرمونو د شواهدو په ټولولو، ساتلو او ارزونه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اوسنۍ تګلاره تقویه شي. هغه هم په داسې یو لار چې د راتلونکي حساب ورکونې او عبوري عدالت د پروسې لپاره اغیزمنه تمامه شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او 15مه غونډه داسې وخت په خپل لومړنۍ ورځ د افغانستان د بشري حقوقو اړوند جلسه نیسي چې طالبانو په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون تصویب او نافذ کړی دی. دا قانون اند ښځو غږ هم اورد بولي او پنجونو ښځو د طالبانو یو بل لوی محدودیت ګڼل کیږي. د قانون په سر د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له ملګرو ملتونو سره د خپل همکاري د پریکون اعلان کړی او هغه یو مخالفه اداره بللی، خو ملګرو ملتونو ویلي افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکوي او له طالبانو سره به اړیکې روانې وي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
تاسو خبری مجلې ته غوږی د افغاني اصله امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو هغه القاعده ته سپارلې ده. محمود شاه حبیبي چې د امریکا تبه هم د یو پتیر جمهوریت کې د ملکی هوایي چرند ادارې د مشر په توګه دند تر سره کړي، د 2022 کال په اگست کې په کابل کې نیول شوې ده چې لا هم بندي دي. امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې طالبان باید حبیبي په ګډون درې امریکایي اتباع له زندانه خوشې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په مخلو جمهوریت نظام کې د ملکی هوایي چلند د ادارې د مشر محمود شاه حبیبي له ورکیدو شاوخوا 15 میاشتې وروسته د هغه کورنۍ ادعا کوي چې د طالبانو حکومت حبیبي له نیول وروسته القاعده ته سپارلې ده. محمود شاه حبیبي د امریکا تبع دی. د هغه ورور احمد شاه حبیبي د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو یو غړي دوه ورځې وړاندې ورته ویلي چې محمود شاه حبیبي له نیول کېدو وروسته القاعده ته سپارل شوی. خود طالبان حکومت پر رسمي ډول د محمود شاه حبیبي نیول نه دی تایید کړی او د دوی جګپوړي ویان زبیح الله مجاهد بیا دا هم ویلي چې د محمود شاه حبیبي په نوم څوک له دوی سره بندي نه دی. د محمود شاه حبیبي ورور زیاته کړه چې د ورور تورونه اعلان دي مشخص شوی او دوی باور لري چې نوموړی ځکه نیول شوی چې د امریکا تابع او په پخوانی جمهوریت کې کار کاوه. هغه په ټولنیزو رسنیو کې هم هغه اوازې رد کړې چې ګواکې د محمود شاه حبیبي نیول په کابل کې د القاعدې د پخوانی مشر ایمان الزواهری له وژنې سره تړاو لري. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ غړي وایي ورور یې د الزواهری تر وژل کېدو څو میاشتې وړاندې له افغانستانه وتلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو په زندان کې د دریو امریکایانو رایان کوربت، محمود حبیبي او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتیو میلر د اګست په اتمه په واشنگټن ډي سي کې یوې خبري غونډې ته وویل:
We are deeply concerned about the well-being of America.
موږ د هغو امریکایانو محمود رایان او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه ژور اندېښنه لرو چې په افغانستان کې پناه خنیول شوی او د طالبانو سره په هر تعامل کې د دوی د توقيف موضوع راپورته کوو. د دوی کور ته ستنول به د متحده ایالاتو لپاره یو لمړی توپ وي او پر دې کار کوو چې د هغوی خلاصون یقیني کړو.
As we work to obtain their release.
د طالبانو وایان زبیح الله مجاهد د دوو امریکایانو نیول تایید کړي وو. د دوه له غونډې څخه تر راستنېدو وروسته یوې خبري غونډې ته ویلي امریکا باید د طالبانو شرطونه ومني او د امریکایي اتباعو د خلاصون په بدل کې د دوی بندیان له ګوانتنامو زندانه خوشي کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د اګست په 11مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو امریکا هڅه کوي خپل درې تنه اتباع د طالبانو له بنده آزاد کړي. تر دې مخکې د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی هم اعلان کړی و چې په افغانستان کې د محمود شاه حبیبي د ورکېدو په اړه د معلوماتو په لټه کې ده. اف بی آی ویلي وو ګمان کېږي چې محمود شاه حبیبي د طالب ځواکونو لخوا نیول شوی او تر بند کېدو وروسته دا غپاره هیڅ معلومات نشته.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ازادي رادیو د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 1295 چپو خبرونه لري. وسم ورزو بریتانیا ته په بریتانیا کې د افغانستان د سفارت یو شمیر سرچینو اعلان کړی چې ټاکل شوی زر د دغه سفارت دروازې بندي شي. که څه هم معلومه نه ده چې آیا بریتانیا پلان لري دغه سفارت د طالبانو اړوند ډیپلوماټانو ته وسپاري او کنه، خو په دې روسیو کې طالبانو ویلي وو چې د لندن په ګډون یو شمیر اروپایي سفارتونه له دوی سره اړیکې نه پالینو په همدې خاطر دوی ته دغه سفارت او قنصلګریو لخوا پروسس کیدونکو اسناد د منلو نه دي. تفصیل له فیروزی عزیزی اورو.
په تیرو درو کلونو کې په بریتانیا کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ د سیاسي فعالیتونو له فلجېدو وروسته اوس د تړل کېدو خبره شوې ده. په بریتانیا کې د افغانستان سفارت یو برحاله کارکونکي او د قنصلي چارو یو مسول ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د روان سپتمبر میاشتې په 20مه نیټه په دغه هیواد کې د افغانستان سفارت په بشپړ ډول بند او قنصلي خدمتونه هم ودرول سي. د غچار واکی د نوم خبر ولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
چې مې پورز سفیر ورغښتې او زل مې رسول وزارت خارجه ته او بیا ورته ویلی چې دوی دغه تصمیم نیولای د سپایت د سفارت و تړل سي. اوس څنګه د اخیره کې څه مولوی کبیر کوم مکتوبونه دوی ته په دوه کې وسپاره دي هغه پر اساس باندې غواړي چې دغه ډیپلوماټیک میشن مکمل باندې کې نو ډیپلوماټیک میشن څه باندې سره کنسولین باندې دي پوشان باندې سفارت مور لکېږي په وې سم د دې میاسته اخیری ورځې د اخیر په مور ورځې ورسپاري په شلم تاریخ یا وایي ترازی د وزارت خارجه بوې له څه شایان څه تسلیم ورکوم.
په بریتانیا کې د افغانستان د سفارت دغه چارواکي په خبره د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ته هم ویلي چې دوی به د طالبانو حکومت ته سفارت ونسپاري او تر هغه به په دغه هیواد کې د افغانستان هیڅ ډول سیاسي استازولي یا قنصلګری ته د فعالیت اجازه ورنکړي چې په ټکو یې په افغانستان کې په رسمیت پیژندل شوی حکومت نو ویرامست سوای. د ایزیتوی چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د غشان د افغان سفارت کارکونکو ته نوی ورځی وخت ورکړای چې په بریتانیا کې پاتې او یا هم لاړ سي، خو نو موري په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت لیات سفارت نسو مدمخ کې غوښتي و چې دوی د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي، خو دوی دا کار ونه کړ او په پای کې د طالبانو لخوا دغه سفارت قنصلي خدمات باطل اعلان شول. د خبرو په بریتانیا کې یو شمیر میشت افغانان اندېښمن کړي دي. په لندن کې دوه میشتو افغانانو سید شاه خروټی او مالک افغان ازادي راډیو ته وویل
دا به ډیر بد عواقب ولري ځکه چې په بریتانیا کې په لوکاو افغانان ځوان کوي او د هغو لپاره د اسناد او خصوصا کونسلي خدمات هغه ارتیا ورته لري، د پاسپورت او تمدید ننولې تر تذکری او انداسي تر ویزا او پورې د دې غبندېدل به د افغانستان او د افغانانو لپاره ډېر بد عواقب ولري.
ډېر د خوشنۍ ځای دی چې د افغانستان سفارت په لندن کې تړل کیږي، ځکه چې دې سره به برتانوي مشر افغانانو ته ډېرې ستونزې پیدا سي. په عین وخت کې له دې حالت څخه به ځینې پاکستانیان، هندیان او حتی ایرانیان ګټه پورته کړي، او په نامه د افغان دلته پناه اخلي په برتانیا کې، ځکه هلته سفارت نشته چې دوی هلته ولیږل سي او د سفارت نه پوښتنه وشي چې آیا دا د افغانستان وګړي دي او که نه دي.
تر اوسه د برتانیا حکومت د افغانستان د سفارت د تړل کېدو او افغانانو ته د قونسلي چارو د بدیلې لارې په اړه رسمن څه نه دی ویلي. دا دویم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې مخکې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ په وروستیو کې جرمني رسنۍ دویچ ویله راپور ورکړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پرېکړه منلې چې له مخې یې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ چارې بې اعتباره وګڼل سي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان وکړ چې د دې وروسته یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوي سندونه نه مني. په خبر پاڼه کې راغلي وو یوازې په هالند، اسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان د سفارتونو او دغه شان د جرمني د مونشان قونسلګرۍ خدمتونه دوی ته د اعتماد وړ دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین، پاکستان، ایران، ازبکستان او ځینو محدود شمیر آسیایي هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته ورسپارل شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورزو غونډي هیواد پاکستان ته. د پاکستان د تحریک انصاف پی ټی آی ګوند پلویانو له اسلام آباد سره نږدې په غونډه کې د خپل زندانی رهبر عمران خان د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. دا اعتراضیان ناسته په داسې وخت کې کیږي چې مرکزی حکومت به له اجازه په پلازمینه کې د لویو غونډو جوړونکو ته د سزا ورکولو مقرره تصویب کړې ده. حکومت اسلام آباد ته تلونکي لوی لارې په کانټینرونو تړلې دي، خو پی ټی آی ته له پلازمینې بهر د دې ناسته اجازه ورکړل شوې وه. د تحریک انصاف یو سیاستوال حماد اسهر جلسې ته په وینا کې ویل چې خلک په هیواد کې د قانون واکمنۍ او د آئین سرلوړۍ لپاره ورغونډ شوي. عمران خان د دولتي رازونو افشا کولو او د بهرنیو هیوادونو د مشرانو ډالیو خرڅولو په ګډون په یو شمېر قضیو کې د لاس لرلو له کبله د راولپنډۍ د اډیالۍ په زندان کې بندي دی، خو د هغه ګوند وایي چې د عمران خان پر ضد جوړې شوې قضیه سیاسي دي.
له خبرونو ورآخوا،
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز بووري چې خزینه ورزشکاران د طالبانو له حکومت غواړي چې په کابل کې ورته د ورزش لپاره ځانګړي ځایونه جوړ کړي، خو سرازو دې ته چې د طالبانو حکومت د نشي توکو په وړاندې د مبارزې د عالی کمیسون د جوړېدو خبر ورکړي. دا کمیسون چې مشري یې د طالبانو د ریاست الوزرا لومړی مرستیال مولوي عبدالکبیر کوي، وړ مورز لمړی ناشته کړي. په دې ناشته کې په افغانستان کې د نشې موادو د کښت مخنیوي او په دې برخه کې د بدیل کښت په لارو چارو خبرې شوې دي. یو شمېر افغان کروندګر هم د بدیل کښت په برخه کې په مرستو ټینګار کوي او وایي تر اوسه ورسره په دې برخه کې هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشې موادو په وړاندې د مبارزې د عالی کمیسون د جوړېدو خبر ورکړی، یو شمېر افغان کروندګر د بدیل کښت په برخه کې په مرستو ټینګار کوي او وایي په دې برخه کې وسره تر اوسه هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. دوی وایي داسې مهال چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د سختو وچکالیو، د سیلابونو له ګواښونو او د بشري ناورین سره مخ دی، د کوکنارو د کروندو لمنځه وړلې دوی له سختې بېوزلۍ سره مخ کړي دي. د ننګرهار او بغلان دوه کروندګرو سید اکبر او ګلکی مازادی راډیو ته ویل
کنړیوال کومکو سره کوي او کدی په خپل لګښتونه کوي، حکومت د اصلاح شوي تخمونه ورکي، ډی پی سره ورکي، نو هر فصل دا خپل معیاري کوم سره سيدي دا ورکوي چې د قانوني د کوکنارو لکفتونو نه راووري
دیو ته خط تخمونه ورکلی شي د غنمو خط تخمونه یا د زعفران او سره تخمونه سره وشي په به هر وخت کوم کنه کیږي نو هغه به سره وخت وشي تر ته خو وخت تیر دی کی ورک
د روان میلادي کال په جون میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ ویل په افغانستان کې د طالبانو لخوا په کوکنارو بندیز د هغه میلیونونو افغانانو بې وزلي لا پسې جوړه کړی چې د خپل ژوند پر مخ بیولو لپاره پر دغه کخ تکیه کوله خو د طالبانو حکومت د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې علي کمیسون په خپل لمړنۍ ناسته کې له افغان بزګرانو سره د بدیل کښت په ورکړه ټینګار کړی په دې ناسته کې چې پرون تر سره شوه او د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون برخه برخه خبره کړې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی کبیر ویلي
متاسفانه چې وروستۍ وچکالیو سیلابونو او نورو طبي پیښو د افغانستان کرنیز سیستم شدیدا متضرر کړی کانالونه سربندونه او ویالې ویجاړې شوي دي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري د افغانستان بزګران ان د بدیل کښ په برخه کې مرستو ته اړتیا لري او موږ له نړیوالو ټولنې څخه غواړو چې د نشئی توکو په لمنځه وړلو او د بدیل کښ په برخه کې خپل مسؤلیتونه رفع کړي
نوموړي زیاته کړې د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې د علي کمیسون د جوړېدو هدف د نشئی توکو او مسکراتو په وړاندې د مبارزې په برخه کې همغږي رامنځته کول او هدفمن اقدامات دي مولوی کبیر دا ادعا هم کړې چې په افغانستان کې اوس مهال د نشئی موادو کښت د صفر کچې ته نږدې شوی خود السیس په نوم یوې برتانوي موسسې د روان میلادي کال په جولای شپږشتمه په یو راپور کې دا وکړه چې د سپوږمکۍ له لارې په یو ترسره شوي سروې کې موندلې چې سږ کال 2024 د افغانستان په 14 ولایتونو کې له 3500 هکتاره په ډېره ځمکه کې کوکنار کرل شوي دغه موسسې ویلي وو چې که څه هم د طالبانو حکومت د دغه کښتونو د لمنځه وړلو هڅې کړي خو د راپور په ټکو د امکاناتو د نه لرلو له امله ونه توانېدل چې په پراخه کچه د کوکنارو کښتونه له منځه یوسي د طالبانو د حکومت د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې د علي کمیسون په لومړنۍ غونډه کې هم د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو په برخه کې د امکاناتو د کمښت یادونه شوې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په دې غونډه کې ویلي چې د نشئی توکو د کښت د مخنیوي لپاره د امکاناتو او توکو له کموالي سره مخ دي او نړیواله ټولنه دې ورسره مرسته وکړي په دې ناسته کې د دې وزارت د نشئی موادو سره د مبارزې مرستیال عبدالحق همکار ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د نشئی توکو پر ضد 8000 عملیات شوي چې لامل یې 40000 تورن کسان نیول شوي 1450 د بیلابیلو نشئی توکو د تولید کارخانې لمنځه وړل شوي 122000 روږدې کسان تر درملنې لاندې دي او 10000 هکتار ځمکه له نشئی توکو پاکه شوې ده پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله په یو فرمان کې د نشئی توکو په کښت قاچاق او استعمال کلک بندیز ولګوه طالب ځواکونو تر دې اعلان وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو په برخه کې اقدامات هم وکړه خو په بدخشان ولایت کې څو ځلې د کروندو د لمنځه وړلو مخه ونیول شوه او په اخوډب او وسلوالو نښتو کې یو شمېر کروندګرو ته هم مرګ ژوبله واوښته
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 422 11 401
تاسو سهارنی خبری مجلې ته غوږی ازادي رادیو اوس د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 1296 سپو خبرونه لري د غراز د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بیا ازادي رادیو پر بیلا بیلو لاندو سپو د لاسرسي ورده کچرت انټرنیټ لري کولای شي چې زموږ د ویپانې لاره ازادي رادیو واوري د ویپانې ادرس یې azadiradio.com ک انټرنیټ کاروي نو زموږ د فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي ملیونونه مینوال لري تاسو هم مینوال سي د فیسبوک پته د facebook.com/azadiradio اوریدونکو ستاسو پیغامونه هم خبرې دوته چمتو دي خو تر پیغامونو مخکې دا راپور اخلو چې د افغانستان یو شمیر خزینه ورزشکاران او د کابل ښار ځینې اوسیدونکو وایي د طالبانو د محدودیتونو لکبله نش کولای ورزش وکړي او ان لکوره د باندې د وټلو لپاره هم باید محرم یې ملتیا وکړي. دوی د طالبانو دغه پلمه چې د مناسب چا پریال پرامسته کېدو به خځو ته د ورزش اجازه ورکړي غولون کې بولی او وایي چې شرایط د تیر جمهوریت نظام پر مهال هم دوی ته مهیا و خو یوازې دوی ته باید د طالبانو لخوا اجازه پکار وي. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د المپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکي د ښځو لپاره په بیلو پارکونو او د اسلامي حجاب په مراتولو سره د ورزش کولو کومه ستونزه نه ګڼي، یو شمېر خزینه ورزشکاران او د کابل ښار اوسیدونکو وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې هم دوی له نارینه او په بیلو ورزشي ډګرونو او د حجاب په مراتولو سره ورزش کاوه. خزینه ورزشکار او د کابل ښار اوسیدونکو نګینی اعظمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
چې موږ که هم کوم ورزش کوو د نارینه سره یو ځای نه زموږ ځایونه بیرو خو د شته حکومت پر اتک سره په خزو هر اړخیزه بندیزونه لګیدلي. ورزش کار درس په هر شي حتی اوس وخت کې د کور وتل بغیر نارینه ستونزمن کړی دی.
افغانستان د تکواندو د ملي ټیم یو غړی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لکبل نوم پر راپور کیا چی وایي هیله لرله چې د افغانستان په استازولۍ به نړیوالو میدانونو کې لوبیږي خو د طالبانو محدودیتونو دغه هیلې ترې وتروړلې.
مدت 10 سال میشه و درو په ورزش آوردم، په 7 سال از عضویت
لس کاله کیږي چې ورزش نه مخه کړی او و کاله کیږي چې د تکواندو د ملي ټیم غړی یم خو له بده مرغه د طالبانو پر اتک سره نور نشم کولای ورزش وکړم ځکه دوی ښځو ته د هیڅ ډول فعالیت اجازه نه ورکوي. موږ د اوس په خپلو کورونو او پټو ځایونو کې په ویرې سره تمرینونه کوو.
ما در خانه های خود در جاهای پوشیده پوت و پنهان در حال حاضر مصروف تمرین هستیم.
د کابل ښار یو اوسیدونکی سهار بیا په دې اړه وایي
که موږ مخکې هم ورزش کولو نو سړیانو نه بیل بیل ځایونه هم و وختونه هم بیل و نو بیا ولې دوی ښځې پر هر څه باندې محکومې ګڼي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د المپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکو ویلي چې ورزش د دواړو نارینه او ښځو لپاره مهم دی او د کابل ښاروالۍ له لوري د ښځو لپاره پارکونو له بیا رغولو وروسته مېرمنې کولی شي د شرعي حجاب په مراتولو سره ورزش وکړي. د یادې ادارې رئیس احمد الله وسیق پرون شنبه د سپتمبر 8 په کابل کې یوې خبري ناستې ته ویلي چې د کابل ښاروالۍ پر داسې پلان کار کوي چې له مخې به یې د کابل ښار په ځینو سیمو کې د مېرمنو لپاره ځانګړي پارکونه بیا ورغوي. هغه ویلي چې د دغه چارې په بشپړېدو مېرمنې کولی شي د شرعي حجاب په مراتولو سره ورزش وکړي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نه خبري خي. په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلي واکمنېدو وروسته ښځې او نجونې د ورزش او سیالیو په ګډون له ډېرو نورو برخو راوګرځول شوې چې له کابل ورځ تر بلې په کور دننه او بهر پر طالبانو فشارونه مخ پر زیاتېدو دي. تر دې وړاندې د المپیک نړیوالې کمیټې په ګډون بیلابیلو بنسټونو له طالبانو غوښتي وو چې په سملاسي توګه د ښځو پر وړاندې شته محدودیتونه لغوه او دوی ته په خوندي ډول د سپورت کولو اجازه ورکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې د یو راپور په خبرولو سره د المپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي وو چې د افغان میرمنو پر ورزش د طالبانو د بندیزونو لامل د افغانستان د المپیک کمیټه چې اوس د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ده تحریم کړي.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د هلمند ولایت تم ساکله دولت فرید می میسج ته پریشی دی مشکل مو دغه او دا بایز مش خبر در لوړو مقاومت ورسیږي د مساکله پولیسوالی او خصوصا په هلمند کې تخوا برق ډیر ارزان او تقریبا په 2 افغانۍ وو وځي په 12 افغانۍ کړی دی. ډیر مسلمانان وسنه پرسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دی دا زمردا ژغ د ټولو بری واوري چې به ته د په پاپه راکمې
رحمت الله برکاتو د آزاد راډیو تور کاکم کو ته سلامونه او نیکی له وړاندې کوم. متقاعد او معلول افسر یم چې د معلولیت په واجب باندې ما ته تقاوت را کړای دا متاسفانه چې اوس تقاوت مونږ ته نه راکې او په معلولیت کې مونږ ډیر سخت ژوند لرو هیله لرو چې د مونږ غاک تاسو تر چارواکو پورې د امارات ورسوي. و سلام.
السلام علیکم. موږ وروره په دایلمن کې د طالبانو د رئیس ترانسپورت شاه جوړ واستي دا مټروانان ګوره دا ماله بس ډاکسن موټر یا بل موټر مالا ترنه نه پاره پنځه په سټان کې څلور په باډي کې تر د غرور بالا او د نور کې هغه یو نیم سل افغانۍ کړی ده یا دوه نیم سل افغانۍ کړی ده د یو ځای ستر بل ځای پر غرور ده موږ ټوله کښې جوړې ستغه موږ پیغام طالبانو لوړ پوړو چارواکو
ستاسې پیغام ستاسې نظر.